افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د خبرونه زنور یاس نورې خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د عالمانو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه بحث او خبرې وشي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او د بانکي سیسټور پر موضوعاتو خبرې وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورسپانې پرون سیشن به خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان بانک لشتمنه او څخه د شدید لوګ او بی وزلې د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ په ضروري موادو لکه پرسپنه، د اوبو د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې انټونی بلینکن وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد شو او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندان شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسیدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه په نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تېرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچیانسک کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیا تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې خرڅلاو پر یوه لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي، او په لسګونو نور تر اوسه تري تم دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي، خو یو شمېر ښځې دغه غونډه نیمګړې بولي. دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی.
علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولیږي او هغه به خپل ویناوي کوي. دا هغه د ویناو مطابق حساب اوریدل کیږي او هغه به رسنوي سره خبرې کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت د پیژندلو په معنا نه ده.
دمی مرات مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده، او بل خبر ده چې نړۍ سره تعامل غواړي. دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اورزګان د خونځي او زده کوونکو د ښوونکو او تدریسي کتابونو له کمښت څخه سر ټکوي.
غټ سند مداد چې کتابونه نه لرو، ورته د مطالعه لپاره څه نه لرو، شاته مطالعه پک شو کو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف اپ مرسته وړاندې کوم. بلاخره د طالبانو چارواکو منل چې سبب کابل د دینی عالمانو د یو لوی جرګې کوربوي، دا د لوی غونډې کوربوي، دا غونډه هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د هېواد د بېلابېلو سیمو دینی عالمان په افغانستان کې د اسلامي نظام د اوسني وضعیت او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
له څو ورځو ځنډ وروسته بالاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به دا غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي، سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دیني عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهار شنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل سوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بحث او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړي سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ټولنې نیمایي خلکو باندې سترګې پټې کړې دي او که دوی هر تصمیم ورته نیسي، خصوصا د وطن او د ولس او د ښځو په وړاندې چې هر تصمیم وي شاید هغه ښځو ته د منلو وړ نه وي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي د ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
په تیر خبرونه کې د مایکروفون ساسو خبرونه کې مو هم پر همدې موضوع په کابل کې د دینی عالمانو د سترې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. تاسو هم په دې پروګرام کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. دغه راست د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو هم په دې اړه ډېر نظریات را سره شریک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې دي یوې برخې په یوه برخه کې به درته ولولو. خو د مایکروفون ساسو خبرونه ته مو دغه راست د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم را بللی و چې په دې رڼا واچوي چې د دینی عالمانو په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي. له ښاغلي بلال کریمی به واورو.
سبا پنځشنبه ورځ ټاکل شوی چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو لامل ته چې د اسلامي امارت له رهبری څخه درلوده، د اسلامي امارت رهبری هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یوه هیله هم ده. نو بناء دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هواد د ټول ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنۍ غونډه ده او کنه جمعه به هم دوام کوي یا به بلونې ته هم غځيږي؟ او د اجنډا په اړه باندې ویل سي اوریدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې سوي.
دا غونډه به درې ورځې دوام کوي او دا چې د هواد له ټول ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او راټول شوی او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. اما غوی بخپل ویناوي کوي، دا غوی د ویناو مطابق سیسه اوریدل کیږي، اما غ رسنوي سره او استاد له طریقې او ادوالو سره شریکي
کدي. مثلا نړۍ سره د تعامل، د نجونو د تعلیم او ورته نور مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایی بڼه به ولري د دوی سلام مشوره.
اول خدای به ورسته وکړل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولې یو څه واضح دی. هغه د علماو خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې و چې موږ باید غونډه ولرو، نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایره نشي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوون کې په توګه دوی ته یو غونډې تابعانی ولې چې دا غونډه پر یو ځای دایریږي، یعنی په دې معنی چې دا یو دولتي او حکومت څو نه ده چې هلته به پریکړې پکې کیږي، ولې یو څه چې کې واضح دی هغه دا چې د علماو غوښتنه وه لامدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کوینده په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله، مننه کریمی صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم، دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا و چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهب علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټول ولایتونو څخه، د ولسوالۍ څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه کله هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی او چې په کابل کې په د جوړیدونکو د عالمانو د سترې غونډې پر موضوع را سره نور معلومات را شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل، ښاغلی کریمی وایي چې دا غونډه د عالمانو په بلنه را بلل شوې د حکومت لخوا نه ده، بلکې حکومت یوازې ورته زمینه برابره کړې ده. دا غونډه د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او د ګډونوالو شمیر هم شاوخوا 3000 تنه خودل شوې دی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو ترڅنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لږ په ګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
وړاندې دغه راز په کابل کې د عالمانو د سترې غونډې د جوړېدو په اړه به ستاسو نظریات چې موږ ته مو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې پریښي دي او دغه راز غږیز پیغامونه په واتساپ کې درته خبر کړو. خو بیا هم له موضوع ډیر لري نژو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کانفرنس ته په خبرو کې ویل دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته وروغواړي، خو طالبانو د دې کار مخه نیولې ده. طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي چې دوی اوسنی حکومت مشروعیت لري او د ولسم ملاتړ ورسره دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنی رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولی. انالینا بایربورګ چې په جرمنی کې د افغان مهاجرینو رابلل شوی کانفرانس ته خبرې کولې وویل هیواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي، خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړه برخمنه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
تمام امارت مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسي پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی، او بل خبر دا ده چې نړۍ سره ښه تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خو د طالبانو له دې خبرو سره سره ښکاري چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاړه کې د اغلې انالینا لخلي لیکلي هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولیږدول شي، خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربورګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی، او تر خوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادۍ او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې له پایل سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو له سره ټکو لوېدلی، خو زیاتوي دا په دې معنا نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د هغې په خبره دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربورګ ژمنه کوي چې هیواد یې د یو آرام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي، او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړې، او نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریس خپلولو هیله کړې. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوښته، خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
ازادي راډیو اوري مخکله د سپورتي خبرونو واوري څو لن خبرونه. د محکمو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوي دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد هم ویلي، او ویلي دي چې د دې پلاوي مشري به سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سېشن به خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي، او دا ډاکټر لاسکړي چې له دغه پیسو بناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولې دي. د غرض د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوي، چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوې مزي له کندهار سره ونښلول شول، او په دې سره کندهار ته د هلمند کجکي د برېښنا له بند څخه برېښنا جاري شوله. له دې مخکې په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تېرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغې پیاوړې برېښنا رسیدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله، او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنۍ شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي، او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. د یادونې وړ بولو چې د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره انښلول شوي دي. او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
په کندهار کې د 5 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د کراټي سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالیو لپاره چمتووالی روان دی. د سیالۍ چې د جمعې په ورځ پیلېږي، د کوربه کندهار ترڅنګ به د هرات، فراه، خوست او کابل ولایتونو د کراټي لوبغاړي ګډون وکړي. په خبر کې د کندهار د کراټي فدراسیون له قوله لیکل شوي دي چې د نورو ولایتونو د لوبغاړو ترڅنګ به د کندهار ولایت 6 لوبغاړي هم په دې لوبو کې ګډون وکړي، چې غوره لوبغاړي به د کندهار ولایتي لوبډلې ته لار ومومي. جوانان میهن لوبډله د کابل فوټسال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د کابل فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې له یوې میاشتې راهیسې د یولس لوبډلو ترمنځ د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې وې، پرون مازدیګر د جوانان میهن لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسېدې. جوانان میهن لوبډلې چې دوه څلوېښت ګول نه وهلي وو لومړی مقام، او میوند لوبډلې چې شل ګول نه وهلي وو دویم مقام خپل کړ. جوانان میهن په لسو لوبو کې اته لوبې وګټلې، یوه یې وبایلله او یوه یې مساوي کړه. د انګلستان د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کپتان ایوان مورګن له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 35 کلن مورګن پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګن که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام وګاټه، خو په وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګن په ایرلند کې زیږیدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای شو او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل شو. ایوان مورګن په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ اویا لوبې یې ګټلې وې. مورګن د ټیسټ کرکټ په 1400 لوبو کې 100، په 248 یو ورځنیو لوبو کې 1201، او په 115 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخې له دې چې د اروزګان د ښوونځیو د زده کوونکو د شکایتونو په باب واورئ چې وایي د ښوونکو او تدریسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، له موضوع ډېرې لرې نه ځو. په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتورۍ پر مهال ودانه شوې وه، تاریخي قدامت یې 2343 کلونو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه وروسته په شاهي دربار بدله شوه، د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربار و. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په مهال جوړه شوې وه، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ کې یا ساحه کې بله ودانۍ جوړیږي. په اروزګان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د ښوونکو د کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د دغه زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او ښوونکو د کمښت له امله تدریسي بهیر اوس نیمګړی دی، او هغه څه چې لازمه ده سمې زده کړې نشي کولی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د کتابونو او د ښوونکو د کمښت ستونزه ورته ژر حل کړي. نور په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې ښوونځي سهارنې پیل.
تیر محمد
صاحب،
حکمت الله
صاحب،
حکیم جان
صاحب،
جاوید.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند تالانی پسیمه کې یو متويسته ښوونځي ده. ښوونکي د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو دیرشو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم 5 زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
هغه کې مثال په پریټه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه وګرځېږي، خو بیا دا مشال
زده کوونکي وایي د غشته کتابونو یې هم یو شمیر په خپلو شخصي پیسو رانیولي دي. وایي دې چارې پر زده کړو زیاتې منفي اغېزې کړې دي. دغه زده کوونکي وایي د کتابونو د کمښت له امله په ازموینو کې هم کمې نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی، د ګرنی اوسېدونکی یم، تلانی پتم سیند کې زده کوونکی یم. غټه ستونده مو دا ده چې کتابونه نه لرو. موږ دروس د ډېر ستونزو سره مخامخ کړي. دلته کوم لږ زده کړه واخته، خو کور ته مو د مطالعې لپاره څه نه لرو، شاته مطالعه پکې شو کو.
زما نوم کیمدین اکمل دی، د تلانی د متوسطه ښوونځي د اتم سیمه زده کوونکی یم. دغه یو خو چې دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دي، یو دانه دانه استاد دی، او دغه داسې کتاب نشته. موږ ځکه چې په کلی کې یو څوک پښتنه وکړي په وطن کې په معلمان یې وکړي نور دا د کلي خلک چې پښتنه راسه وکړي چې ته یو لاړس مکتب ته چشمه زده کړه ځکه موږ کتاب نه مو یې ویلې یا موضوع مو نه یې اورېدلې نو موږ سم جواب نه شو کولی.
د کتابونو د کمښت ستونزه کمه نوې خبره نه ده، خو کلونه کېږي چې د دغه ولایت زده کوونکو ته پوره او یا هم بیخي کتابونه نه دي رسېدلي. د یادې ښوونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه، خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګۍ څخه پورته بیا تر دولسم ټولګۍ پورې زده کوونکي مخ دي. دی وایي په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي، خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای.
دوه مهم شخصونه لرو، یو ښوونکی بل کتاب. که په دې دوه کې هر یو نه د زده کړې بهیر به ټکنی، نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره دا اوس لاس ګرېوان یو. کتابونه مو د اوم اتم نیم سنته نشته. موږ دولس سیمپ لرو، ولې د ښوونکي څلور کس ښوونکي لرو چې موږ دولس سیمپو ته باید درس پووایو، نو دا ډېره ستونزمنه ده.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت له پخوا موجود و. د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي. نوموړي دغه راز د ښوونکو د کمښت د تشې د ډکېدو ژمنه هم وکړه.
موږ انشاءالله تصمیم ته نیولې دي، د وزارت خوا څخه خبره راته شوې ده. انشاءالله غم به وخورو، هغه تعداد به نسي معلوم چې دغه قدر کې دی، خو راته روان دي. هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي انشاءالله یو ګم په کې به کتابونه سي چې مازه د خیر راته راورسیږي.
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دی وی شوونځي حالو، بلکې په دغه ولایت کې هر یو شوونځي دغه ډول حال لري. خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نورې بیا داسې شوونځي هم شته چې ودانې تخریب شوي دي او بیخي غیر فعال دي، او په زرګونه زده کوونکي بیخي له زده کړو بې برخې دي.
یو شاعر، یو پوه او یو کوي لیکوال کې د نوښتهای از دری عربي چې هغه لیکنې د دریو د عربي ژبې د بدو منصوبه است وده ته نسبت کړی شوی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
او سم ستاسو څو نظریات چې په کابل کې د دیني عالمانو د جوړیدونکو غونډې په اړه موز موږ په فیسبوک باندې څرګند کړی دی. خالد آشنا لیکلی، طالبان مشورې ته ضرورت نه لري، په خپل عالمان د حق او باطل موږ خې پیژنې، د شریعت مطابق نظام به جوړ کړي. لوریدونکو مو پوښتنه کړې و چې تاسو مشوره ورکړئ دینی عالمانو ته، مشورې به مو انسوي. عبدالله افغان لیکلی، باید ولسمشر اشرف غنی احمد زی هیواد راوستل شي، البته پخوانی، او لوی جرګه جوړ شي او پریکړه وشي د راتلونکي نظام لپاره او انتخاباتو لپاره لار هواره شي. هم به داخلي مشروعیت ترلاسه کړی شي او هم به بهرنی مشروعیت ترلاسه کړي. دې سره به اقتصادي مشکل هم حل شي او دنیا سره به راکړه ورکړه شروع شي او په افغانستان کې به یو پیاوړی حکومت جوړ کړي. بحالی کلی، راځي چې تیر شاته واچو په هغه بالکل خبرونه کړو. د خپل واکا ودان افغانستان لپاره ټول په شریکه د زړه له کومې کار وکړو. وطن مو هر څه لري، فقط وطن او لسته پرختنی مانجمنت پاتې کیدو ته اړتیا ده، بس خلاص. سالی جان سالی بیا لیکلی، اجندا نشته نو په څه شي به بحث کوي؟ زما ترې دا غوښتنه ده چې ملي ارزښتونه باید ټول ومنل شي. اشرف غنی د راولې د انتخاباتو نیټه د معلومه کړې، ټوله اردو د راوغواړي. انشاءالله نور به مشکل نه وي. په کارپوه او مسلکي خلک دې په ټول افغانستان کې په دندو وګماري. محمد هاشم اڅکزی بیا لیکلی، افغان البته زما مشوره دا ده چې اول د ملي بیرغ عام کړي، دوهم دې د ښځو ښوونځي پرانیزي، د اسلام په چوکاټ کې کور ودان. چې موږ ته مو پیغامونه پریښي وو دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمیره کې، مو هم ډیر غږیز پیغامونه پریښي دي، څو تنو به واورو.
وحدت پال مستانه خبرې کوم. افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې
په افغانستان کې دغه یو بحراني حالات سره افغانان مواجه دي، که څه هم دا د متاسفانه مختلفو فشارونو په وجه باندې دلته چې دغه د بحران وتلو لپاره هر غونډې زیاتېږي. واقعا چې موږ دته په مثبت نظر ګورو، هغه چې نتایج به وروسته معلومېږي، د خلکو هغه اخلاص او د چارواکو او د ګډونوالو هغه په خبرو باندې چې څومره عمل کېږي، هغوی وړاندیزونو ته څومره لومړیتوب ورکول کېږي. زما خو نظر او مشوره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دلته مختلف قومونه اوسېږي، مختلف عقاید والا خلک دي. زما نظر دا دی چې که چېرته دغه د غونډې هغه عموم شمولیت باندې کار وشي، نو دا به ډېره بهتره تمامه شي.
غلام سرخار کوچای لوګر نتاي صرف تماس کوم روز وروره دا ډیر نیک نظر ده او ډیر نیک کار وروره چې دا کار په مشوره سي، نو دا ډیر ښه خبره ده. په مشوره و کې خدای سنا طریقه ده وروره، حکمت ته کې برکت ته کې، نو موږ دا ایله لرو چې باید نیک خلک وو تل سي او نیک مشوره ورکي وروره. کوم نیمګړي په امارات کې راته وګت سي، نو کوم خلکو کې باید هغه خلکو ته کې نت ورکول سي، نو دا ډیر ښه خبره ده. زموږ په نظر باندې نیک خلک ورسي او شرري خلک ورنسي. بعضې خلک وروره چې هلته لسته داخله شي، وروره هېڅ نه وایي چې بیا بېرته راشي، بیا سل نیوکې له ځانه سره لري، که څوک نیوکې لري هم باید ووایي.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي وو، په همدې سره رسیدو خبرونه دوه منی مایته وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونې ځخ خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې وشي. دا غونډه د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی دی، خو تر اوسه نه ده څرګند چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي، او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانا حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم سکتور خبری وکړي. لدی مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانه پرون سیشن به خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکي د طالبانو له مشرتاب سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اگست میاشت رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په بهر کې کنګل شوي، چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. خاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه پر سرپنا د اوبو د تصفیه کیټونو کمپلو جامو او نور شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پړنه کې انټونی بلینکن ویلي دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بنده د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته وویل غلام سخی پرون له بنده آزاد او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندانی شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تیره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور امانی کندهار ته د دغې پیاوړې برېښنا رسېدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله.